مروري ولسوالي او ټپور ولسوالي په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته. چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې خپل موټر او گاډو باندې او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړی دی. او د مروري د کندو دا پورته کوم سرک چې دا غي 15 زیره خړونه کې باندې هغه مشکل مو حل کړی دی. هغه مو سازاده شوی دی، مشکل نشته. هغه زین مو مرور او رغولي مرول سواری په لاندې اواره کې هم سرکونه بند کورونه تحدیث مخ کړی و. هم کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړلې.
د کونړ مرور ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالی او سربندونه وړي دي چې ځانمنو شو کورنیو سره مرسته کول او د ویجاړو شو زینو رغول اړین دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل اسلام از ما زموږ د ملت تخرګو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای وه، خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
زه دې رادیو محترم کارکونکو، السلام علیکم و رحمت الله. پیغام مو داده چې متقاعدین تباه دي. د 400 کال نه را پدې خو متقاعدین معاش نه ده اخیسته. بچو مرشي وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري. نو آخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقعي ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښي خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. دژباری پاره می ده استاد نجیب منلی نظر خسته.
او که ده ترجمه ستر مشکل داده چه اکثر ترجمه زمونگه زیم لست ترجمه دیده.
ده غزنی ده منارونو پاره مو ده غزنی ده پانتون استاد خانی خیل را شخواله.
ده غمیناتوری و حکاکی و او ده پخو خخت و جوڑک سره وینه ایخی حیرانی گید.
شیرونه لرو او چه موزیک نوی بیا هم خلق سندرو تلارا جوڑوی. دوشمن نور مطالبه ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانی مال را لېګه، رنزور یمه.
دا ساجی رډي مچلي په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. دروان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. دا سې چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شو. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ونه مول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شو. دوهم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیست زنگره شو او ده کال غوره شایر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرات نور شایران ده دی جایزه لپاره ده جنید شریف ده جایزه ده غوروی پلاوی روز ستر دی غوره کرل چی گنو کسانو خپل شیرونه ده اگست روستیو پا ایمیل او ده خواجه شیرونه .com پانی تاسته ولیو. ده دی جایزو لمری دوی $1500 ارزشت لری. دوهم درې جایزې هر یو $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته زر امریکایي ډالر اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کتون کې وای ششیر حق دی چې مش ممکن مخکې احساس کړی وي خو اوریدلې مونږ وي. ششیر باید ظاهران تیار منست کړی د حیرانی ممکن د شعر محتوا ژغ او موسیقي پیدا کړي. خودګنو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د توفی په کاغذ کې پیچلې سوغات کې بوی پورته نشي، ممکن ورته پام مون نشي، خو چې کله کاغذ تری لري کړو رنگونو ته به مو ور پام شي. نو ششیر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیران کړي. ششیر یو راس خوړی هر څه نه وای. کشیر در یازی لدې سوال سره چې یو جمع یو دوه کې شي پرتله کړو، نو شیر لکه پتنګ جمع ټپ مساوی یو توت نفس چې پر غاړه لګی شي. شیر هم د محتوا او هم د شخص لاري پر مشخص کوي. هر شیر خپل ځانګړی شخص لري چې په هغه کې به ویل کیږي او ځای شي څو شایسته شي. په ششیر کې نړۍ ته په نوی نظر کتل کیږي. د شعر پاړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله نا کله یې عملاً لیدلی شو. دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبه د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو پاړه ډیر داسې راپور نه خبره شول چې د درغلیو له عمله سم نه ورخېدلې. د روانې اونۍ تر دوشنبه د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر لس سره ډیر کسان لا هم تری تمول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو خبرې برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهیدو څلور ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدی لاری لوڅوی قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه کمزوري او جیلکه نری. شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزاوني د وچوبي. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خوزنګ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوی و چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یوړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوي دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د پیو څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډیر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکي ناروغي خپره شي، ډیر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګوئی کړې و د هیټلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. د پیو څلوریزه کې وای د لویدیز اروپا لري پرتی سیمه کې یو ماشوم په یو بیوسله کورنۍ کې سلیشي دی به په خپلې جراري ژبې خلک تیر باسي او ډیر پوز به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګوئی شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړې دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګوئی سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډیره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړل دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شای هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څلار شو نه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د زم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي او ته به خبره چې په ترجمه کې زم لاس خپل ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالي میتود نه دی. دویم لاس ترجمه په بیخي د ماته سره پر کې نو اوس چې موږ افغانان به تر هغه لږ د نورو ژبو سره آشنا شې دي دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمه کې ځتی یو دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدی ترجمه هغه منفی اړخ ته څوک راشي ډیر کله دوه افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړې دي او له پردي ژبې سره ډیر شاش نسویلی دوی په خپل مورنۍ ژبه برلاسنه دي کچرنګ
نو پاتہ څوک چې بار ته یاو په دوه ژبو باندې برلاسه ولري او هغه مش بون کې اول شاتم دا چې په دوه ژبو باندې برلاسه وستي دا به څه پاس کوچ دا خبره حاصله ده څوک په وجه باندې برلاسه نه دی په ژباره په پرېږه ول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا چې ژباړي کوم شان دی انتخابي او څنګه انتخابي کچېرې د مسلکي لحاظه پکې برلاسه هم یو خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم کې چې په ژباړه وکړي نو ژباړه یې خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو د یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوي چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک او تاسو له دوی سره مرسته وکي به تر اثر به رامنځته نشي.
دا د هنري اثرونو د دې مسله یوازې د ژباړې پورې نه تړلي. ټول هنري تحقیقات کې دشي یو څه په بل ځای ته وسپارل شي چې هغه نظر پی ورکړي وي ګوري او هغه ته خبره راشي د هنري تحقیق په خبرو کې مرسته کوي. مګر د هنري تحقیق د ایجاد لپاره دا غمرسته کوي دا داسې د هنري تخصص د شکل د بهتري لپاره ضروري دی.
خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي ممکن د تفاهم ژبه زده کړي وي لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډیر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته کور دننه په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنی ژبه باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي دغه ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر د چې په کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري هغه باید دغه تشه په بل څه مقصد کې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې په سرژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
لو استاد منل څخه مننه لای به خبرتي او روسته شیر نه شیرونه لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شیرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لطفی لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمې کړی دی او سجی رادیو ادبی مجلې پروګرام ته را لېښلې دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شو اوراس پوراس یواز کیګم لکه هغه غریب غر چې یو با یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شګو سره ناشته خپل به وخت مړ شوی درانه سیوري پسې جاري سپوږمۍ زهم ستا پسې شو مورس پوراس یواز کیګم لکه هغه د مرغۍ ورسته بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتی او د لا هم منتظر دی سپوږمۍ زهم ستا پسې شو مورس پوراس یواز کیګم لکه هغه غنا ونه چې د منی په موسم کې لسره زی ټیکره پزما کول وی هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو ای خدایا نو ای خدایا 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 نو یا خدایا یو خوک بوټیم گنڈیر نشم داری گم زل ډیر یوازې توبه ستا پسیر نشم داری
لا اخلي لا لهان خمننه چې د نور محمد له شعر دکل ماکر دا سجی رادیو ادبی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا به د سپوشمې نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامي لور ولای دی.
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچکه مرغۍ هغه دی و ونو خایست، هغه بلبل او هغه خوږ بابیل، هغه شودې او هغه سپین پیروی، هغه روانې د شراب او ویالې، هغه لمه یو ډکې ډکې پیالې، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخښلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 1500 متره له یو بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زموږ همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دوه پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي، د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزې طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود چې د اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده. اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لاره چول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسې وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، دغه منار هغه شالید شی ده.
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و، د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و. د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شعرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به ډېر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه صنایع او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم دته لیکل شوي دي او دته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې سې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده. هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغه سی یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تغی و په دغه منار کې یو ځای کې وګوري دا د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي هغه القاب په هغه وخت کې سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي جوړ کړي دي، هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي؟
تاثیر صاحب دغه د منار سي د روزي طرف ته ده سلطان مسعود منار، دا نږدې 5 متره جګ و. خو دی وخت حالات او شرایط او په خوانو کلونو کې د ناورینونو یا طبيعي یا تصنوعي دا نړولې دي،
یعنی ځینو جګړو مګو نړولې دي
طبيعي ده. او خو سه یوازې کډیر پر سره متر کې تر 25 متر زیات نه ده پاته، او دا بن منار هم 55 متر دی بارنشا منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري. دا منار 55 متر او سه ممکن تر 60 متر اضافه نه یې پاته. خو د دغه منار هغه اساس یې ستاسو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر بریده پورې لمونځ تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلی دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوی دی؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده. نږدې 100 کاله یا 160 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غرنه دی، خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې، شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې. دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
ترخونه وایي دغه سیمه سوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولا کوي سیمه او تاوینو دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه؟ سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده، او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډېرې لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړی ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلی دی هغه له هندوستان راوړل سی او د رسول پلک پاړه داسې ولکې چې په یو وخت کې 10000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه وس تخریب شوی ده کړي دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبيعي حوادثو دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري، روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګورې د منار سر ته سړی ختای شي لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف وو د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه شي او هغه روشني لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته د پن سوی ده،
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیرته
زیارت خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمه ته راغی دا زیارت وسوځول،
یعنی د غزنی تر څنګ د زیارت هم وسوځول،
د زیارت او ټول زیارتونه وسوځول. یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه ځکه خپل لخر ته ویل چې په دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري. است
دغه منارې ګورې چې موږ ته ګورې ډیر لوړې دي، یعنی تاسو په وخت 55 سی اچ پی ته یا څلوي شار څو چې وکانه دومره متر لوړې وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاتې دي. داسې د سنگر کار موږ ځخه خصل سوې ده کنه ورته خصل سوې
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر خصل سوې یا بنه یا خصل سوې دانه. د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې غسیمه کې تل پاتې کی.
یعنی داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتلې یا څنګه واب دوی لیدې داسې کار ورڅخه اخیستل سوی.
دغه سیمه خو د لاغه د کاروانونو لار وه، لخکرې او ترجمه سی به هندوستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل دی، ورېښم لار هم دا وه. او داسې ویل کېږي د غزنی زوړ ښار یا د غزنی بالاحصار چې اوس جوړ سوی ده، له بالاحصار له جوړېدو نه مخته هم دلته یوه نظامي قرارګاه وه، او د دې نظامي قرارګاه د جوړېدو هدف دلته دا و چې دغه لو لاره وڅارل شي له دغه لوړ له نقطې نه. ممکن همدا به هم و ځکه په دامنځ کې لار پورته کېده، د دې ښکارندویي کوي چې د دوی د اړیکې له سر سره حتما تحکیمې وي. خو دغه د رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندستان ته ور ور لکروانو سره تللی دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت پی درلود، یو ډېر شهامت پی درلود، ډېر لوړ شی بو. اوس هغه شیان پاته دي که نه دي پاته؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خوسته، ځکه په هغه وخت خو د هغه عصر مطابق جوړې سوې وې. تاریخي ارزښت یې وسته اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک وویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي؟ چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دی په دغه ال پاتې سي، تر دې کوچنۍ نه سي.
یو کار شوی ده د دې منار د تحکیم لپاره، په سر یې یو انچادر راچولی ده چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه یې وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نکوم سی هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنې موسسات، ځکه دا اوس نړیوال شهرت یې اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري. نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي، او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ، د هغوی له منځه وړلو کې د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
پربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. جنیا والا کانې راټولوي، څوک خپل خوري، څوک نورو ته سوغات لېشي، او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسداباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسداباد خار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وای
د غرون خلک راوړې او موږ یې تخلو به ته در خرڅو یو 50 روپۍ غرمي کې موږ تم پاتې کیږي. دا غېوم پکې یو 50 روپۍ نه پخه د خیا سریږي. دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده. په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو، د مرور شو، دا دغه سينورو زین نوم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی، هلکان او لویان ټول خوخوي، او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي،
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دلا پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګامې وده د خوند لپاره خلکو د ګاړی نه اوچتای په لاس کې نیولې پلارې خوري. کیلو په 150 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې، او زیاتې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویل دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي. دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې انبار رتي او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوی، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو لسوالو کې د ګورګوري وجود لري. د چړای وانت یو کلک بوټه ده، ان چړای چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي، او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي، او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې خپل ده، نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او خپل یو نوم ده. دا سه بوټه ده چې هغه په خپل راخیږي، بهته د وبو هم ضرورت نشته ده، او میوه هم ده. نو د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي، او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مربري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري، چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په روسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتان ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدي عقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راخل ور سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی دي چا زوی به پیدا سه او چا به کوز د کړي و دي چا به واده و. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به چوسره ټولیدا او یو کښنی مې لګي به نیولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوسه یې کله کله شي برابر شي سره. نو بیا ځوانان باندې کدا سی څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د आवाज आवाजونه وریا دي، یعنی سره بر سره برابر ولای شي، هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا امدغه شوی نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک چرخیږي منطقه مسائل سروانی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسنی وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را جون ده که په خوانه سندر وایا مات قندارے قندارے سندرے خوگل نگرار بلبل دے مات قندارے قندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے مات قندارے قندارے سندرے پیدا بنش قندہار پشان ملکوں دے مات قندارے قندارے سندرے سجان بے افتخار میں سجانے کا بھی سوال ہے. آخر خار تر سینے وزے مت کندرے کندرے سندرے آخر خار تر سینے وزے مت کندرے کندرے سندرے سوکھ گلو پاخ چو لا سون مت کندرے کندرے